د څلورو بجو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. پیل له خبرونو کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بیا پیل کړي. مارتین گریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمای وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. گریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بېوزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بېوزلۍ په پراخېدو سوه. بختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې پرون دوشنبه افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 30 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته ورسېدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول. دغه اجانس نه دی ویلي چې دغه پیسې د کوم هیواد یا کوم سازمان لخوا افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان بانک بیا وایي چې دغه پیسې د افغانستان یوه سوداګریز بانک ته وسپارل شوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وږي اسمبلی نه همه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیري د وتلو له کبله عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وروستۍ ډله هم ووتله. طالبان داسې مهال له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتو لومړۍ کلیزه لمانځي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډېر خراب شوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دوړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلی په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 6 نمرو ماتې ورکړي. د عراق د پلازمین بغداد په زرغونه ساحه کې د پیش سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالي هغه وخت پیش سو چې د عراق د یوه بانفوذه دیني عالم مقتدا آل صدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ورور. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګڼو د ډزو او پرله پسې چاودنو غږونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسېدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړي دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالر تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 3.5 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنونکي دغو شمیرو ته په کتو وایي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي، همدا یې وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. نن د سې شنبې ورځ ده. د وږي اسمبلۍ 8مه د اګست 18مه د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
The last few months horses
ورسته یو څو میاشتې کې د ښځو او نجونو پر حقونو، ازادۍ، د دوی پر زده کړې، دنده او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس د ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي.
په کابل کې د ډبرو د سکرو د بیو لوړوالي د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي.
حیران یو چې دا رژیم څنګه ډېر کړو. حکومت د سکرو د بیو پاکستان سره قرارداد کړی دی او د خلکو په کیسه کې نشته.
قبل لاپور کې اوري چې افغانستان د کرکټ آسیایي جام سالوي په لړ کې نن د بنګلاديش سره مسابقه کوي.
نسبت خو بنګلاديش ته منګه په شارجه کې ډیر بلد چې شارجه د موږ هوم ګراوند پاتې شوی د موږ امکان لري موږ مخنیو ته کړی دي.
پورزګان کې خلک د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت شکایت لري.
په شلوار کې واړی کنه روسي موږ دغه د غوسه دغه خوښش لرو ورورش د شبکې را پالک.
په دې خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه تبیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او تر څنګ یې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. په دې غونډه کې پر طالبانو دا انتقاد هم وسو چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره یې خپلې اړیکې نه دي پرې کړي او نړیوالې ټولنې سره یې پر خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنۍ غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا له اوسني کړکېچ څخه د افغانانو د وتلو لپاره د یوه هر اړخیز ملي بحث پر جوړېدو ټینګار وکړ. دا هم په دې اړه تفصیل.
یو ځل بیا په یو نړیوال سټیج د طالبانو په اوسني رژیم سختې نیوکې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی غونډه چې د روسیې په غوښتنه رابلل شوې وه په افغانستان کې د بشري مرستو سربیره په کې د طالبانو پر کړنو هم پراخ بحثونه وشول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل د غونډې ته خپله وینا کې د افغانستان راتلونکی ثبات د افغانانو د اړتیا د پوره کولو او ترخوای د دوی د حقونو په خوندیتوب پورې وتړه. مارک پوتزل یو شمېر هغه لاملونه هم په ګوته کړل چې لامل یې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د افغانستان اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې د هیڅ غړي لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه شرایط لري. همدا ډول یو داسې حکومت چې د ټولو استازولي وکړي او تر خوای د افغانستان امنیت د نړیوال نظام د امنیت یو برخه ده چې طالبان باید په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ وي. خو طالبان د دې واقعیت په بدل کې چې خپله خاوره خوندي کړي د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
خغلی پوتزل د طالبان اوسنی حکومت لبیا لبیل وسونز سره مخ و بالا او زیاته کړه طالبان سره لدی چې خپل منځي اختلافات شایعات بولی خلای په کابل کې د کابینې او په کندهار کې د مشر حبت الله خونزاده ترمنځ اړیکه نامشخصه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي هم دا ډول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د منکرات په نوم په افغانانو د جبري محدودیتونو لګولو او خپل سرونی ولو پاړان دیښنه وخوده. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي جیمز کاریو کې هم دې ټکی ته اشاره وکړه. وی ویل د طالبانو لخوا د مدني ټولنې د فعالانو مخکینیو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو په ګډون د وژنو نیونو او ورکولو معتبري ادعا وشته.
وروستیو څو میاشتو کې د ښځو او نجونو پر حقونو، ازادۍ، د دوی پر زده کړې، دنده او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي. له طالبانو پرته ټولو ته څرګنده ده چې په ټولنه کې د ښځو پوره مساوي او معنا لرونکی ګډون د یو باثبات او هوسا افغانستان لپاره یو شرط دی. طالبانو همدا ډول یو ځل بیا څو تیروتنې تکرار کړي. له دې ډلې پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکولو سره ټولې نړیوالې ژمنې نقص کړي دي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د برېټانیا استازي له طالبان وغوښتل چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه خوندي کړي او تر خوای دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو لپاره خوندي چاپیریال نه دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او تر خوای د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په زیان ونه کارول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق بیا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په افغانستان کې د جوړجاړي او اوسني بنبست څخه د وتلو لپاره د یو افغاني ډیالوګ د جوړېدو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
د اوسني بنبست د پای ته رسیدو او په خپل منځ کې په اساسي مسایلو توافق ته د رسیدو لپاره غواړم د افغانانو په استازیتوب د یو ملي بس د جوړېدو وړاندیز وکړم څو یو پراخ بنسټه او جامع سیستم جوړ شي. زه ټینګار کوم چې د متخصصینو او ښځو په ګډون اعتبار لرونکو افرادو څخه جوړ یو پراخ بنسټه ځواب ویونکی او د خلکو په ارادي ولاړ کارنده جوړښت کولی شي د قانون حاکمیت ته لاره هواره کړي.
د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه او نړیواله کچه له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې ده چې حکومت یوازې له یوې ډلې جوړ دی او تر خوای بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو ازادۍ اخیستي دي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، د دې ترڅنګ د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. په داسې حال کې چې د ژمي موسم تلا څلور میاشتې پاتې دي، په پلازمینه کابل کې د ډبرو سکرو د بیو لوړوالي د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي. د کابل ځینې اوسیدونکو علت د طالبانو حکومت لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو زیاتېدل بولي. د ډبرو سکرو ځینې پلورونکي وایي د تیر کال پرتله سږ کال بیا یو په دوه زیاته سوې ده.
د کابل په بازارونو کې د ډبرو سکرو د بیو لوړېدو د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو د طالبانو پر حکومت له دې عمله نیوکه کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او له عمله یې په کور دننه بیې لوړې شوې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو فهیم او نورالله ازادۍ راډیو ته وویل:
مونږ ډېر بے وزله او نادره خلک یو. له یو خانه کار نشته او د بل خانه د سکرو رقیمت شوی ده. حیرانه یو چې دغه ژمی څنګه ډېره کړو. حکومت د سکرو د پاکستان سره قرارداد کړی ده او د خلکو په کیسه کې نشته.
هنوز زمستان آمده
تر اوسه لا ژمی نه دی را رسیدلی. د ډبرو د سکرو بیه دوه چندې لوړې شوې دي. حیران یو که دا بیې همداسې لوړې پاتې شي ژمی به څنګه تیروو.
دوی ادعا کوي چې افغانستان د ډبرو سکرو ډیر کانونه لري، خو ګټه یې اوس مهال پاکستان ته رسیږي. په کابل کې د ډبرو سکرو یو شمیر پلورونکي هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په بیو کې دوه برابره لوړوالی راغلی دی. د ډبرو د سکرو یو پلورونکي احمد زبیر آزادې راډیو ته وویل پام دی. خلکې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په نړۍ کې د سون توکو په ځانګړي ډول ډیزلو او پټرولو بیې لوړې شوې دي چې د ډبرو سکرو په بیو هم اغیز کړی دی. خود دې وزارت وایان اسمت الله برهان وای دوی هڅه کوي چې په ژمي کې د ډبرو سکرو بې ټیټی کړي.
وزارت معدن او پټرولیم رهبری مقام تخنیکی معینیت ته وظیفه سپارلې ده چې د ژمي پر رسیدلو سره د هیوادوالو لپاره د په داخل د هیواد کې د زغال سنگ یا د ډبرو سکاره په ډیر ارزانه قیمت باندې باید دوی ته ورکول شي. هیوادوالو ته په داخل د هیواد کې په کابل او په مختلفو یخو ښارونو کې به دوی ته نقطې ته عینیږي. په هغه کې به دوی زغال سنگ د خپلو کورونو لپاره، د خپلو کورونو او د خپلو بچانو د ګرم ساتلو لپاره به انشاءالله په ډیر ارزانه بیه باندې ودی ته ورکول کی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل راهیسې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات شوي دي چې دې کار د افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. که څه هم د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره د ډبرو سکرو د استخراج هوکړه نه ده کړې، بلکې د کوچنیو قراردادونو له مخې په کورنیو شرکتونو د ډبرو سکاره پلوري. دغه وزارت مخکې ویلي وو چې پاکستان ته په ورځنی ډول له 10,000 تر 15,000 ټونه ډبرو سکاره صادرېږي، خو رویټرز خبری آژانس د پاکستانی چارواکو له قوله ویلي دي چې له افغانستانه په میاشتنی ډول 1,500 ټنه د ډبرو سکاره پیری. دغه شان د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ته دغه هیواد د کابینې په غونډه کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو په زیاتېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې پاکستان ته په کلنی ډول د افغانستان د ډبرو سکرو له درکه 2.2 میلیارد ډالر ګټه رسیږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د ډبرو سکرو 80 قانون موجود دي چې اوسمهال یوازې له 10 قانونو استخراجیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کرکټ د آسیایي جام لوبو په لړ کې افغانستان نن له بنگلاديش سره لوبه کوي. د شلو اورونو دغه لوبه د کابل پر وخت 6:30 بجې پیلېږي. احمد شیبر په استودیو کې را سره دی. شیبر صاحب، د دې لوبې په باره کې څه اټکلونه کیږي چې کومه لوبډله به زیاته برلاسي وي؟
د دې جام په لومړۍ لوبه کې که چېرته افغان لوبډلې ته وګورو چې سریلانکا ته یې په 2 وکټو ماتې ورکړه او سریلانکا له بنگلاديش سره څوک مقایسه کړي نو سریلانکا پیاوړې ده. خو یو توپیر دا دی چې تیره لوبه په دوبۍ کې وه او نننۍ په شارجه کې، چې دا دوه میدانونه فرق لري. بل مهم ټکی دا و چې د افغانستان تیز توپ اچوونکي فاروق یو نوین له سریلانکا سره ښه وځلېدل او رو توپ اچوونکي لکه راشد خان او مجیب الرحمن خو تقریبا تل ښه ځلېدلی دی او ښه بالنګ یې کړی دی. د سریلانکا په لوبه کې بل مهم ټکی دا و چې د افغانستان اوپنران ځاځی او ګربز چې وی ودیش منډه وکړه، ناسوزیدلې پات شو بلې 24 منډه وکړه، سریلانکا یو مخ ګډه وډه کړه. نو کله بنگلاديش سره د افغان نوبدل تیز بالران په پیل کې شو ځلېدل نو دالو به هم خپل کړی او همدارس ک د پیل اوپنران شو ځلېدل. افغانستان چې تر دې مخکې کومې لوبي کړې دي، افغانستان کمی لوبي کړې دي، بنگلاديش د نړیوال جام ته، د آسیایي جام ته ډیر تیاری نیولې دی، لډیرو لوبډلو سره مسابقه کړې دي. خو بیا هم شرط هم دا دی که د افغانستان تیز بالران په پیل کې شو وځلېدل دا لوبه به بنگلاديش وګټي.
احمد شیبر، بل پښتنه دا ده چې مخکې مې د کرکټ له یو پخوانی چارواکي سره خبرې وکړې، هغه وویل چې د افغانستان ټیم د شارجه له میدان سره یا د متحده عرب اماراتو له نورو میدانونو سره نسبتا بلد دي، چې دا هم یو مثبت ټکی دی.
او دا دا مثبت ټکی دی، خو په شارجه کې د افغانستان اورو توپ چول کې شت زلیدلې دي. بیا هم زه خبر کوم تیز بالران په پیل کې بالینګ کوي، البته ک افغانستان خپل تاکتیک بدل کړي، لکه په خو چې به کاو چې مجیب الرحمن په پیل کې راولي ممکن ګټه ورته وکړي.
ډیر مننه له احمد چې برڅخ مو وردل چینن. افغانستان د کرکټ د آسیای جام سیالیو په لړ کې د بنگلاديش په وړاندې سیالي لري. دغه لوبه د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي. افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په لوی توپیر ماتې ورکړې او د آسیای جام سیالیو د څلورو غوره لوبډلو بل پړاو ته د تګ چانس زیات شوی دی. له جار عبدالرحیمزي څخه مې چې څه موده د کرکټ بورډ د رئیس په توګه کار کړی د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې افغانستان په نننۍ مسابقه کې څومره د بریا چانس لري.
د افغانستان د ګټلو چانس زه ډیر وینم. یو لامل دا ده چې که تاسو ګوري څومره مخینه چې دوی موږ سره په ایشیا کپ کې سره لرو، دوه ځلې سره مخامخ شوي، دواړه ځلې افغانستان لوبې ګټلې دي. یو خو هغه روحي فشار په دوی باندې ده سره دې چې هغه 500 ویګر کړ. بل دا که تاسو ګورئ په شلوریزو سیالیو کې چې موږ څومره مخامخ شوي، له بنگلاديش سره موږ 9 مخامخ شوي، 15 موږ ګټلې، درې دوی ګټلې دي او یو بې نتیجې پاتې شوې ده. او بل دا چې په شلوریزو سیالیو کې تاسو ګورئ نو ماشاءالله دې موږ بیا سایډ ډېر پیاوړی ده. بل سایکالوجیکل ایڈوانٹیج په اصطلاح چې ورته موږ اول میچ کې سریلانکا غوندې قوي ټیم مات کړی او ډېر ون سایډ میچ هم کړی ده. درېیمه غزه چې ورته ګورم پکتور، هغه دا ده چې په نسبت و بنگلاديش ته موږ په شارجه کې ډېر بلد دي، چون شارجه د موږ هوم ګراوند پاتې شوی ده. موږ الکانو ډېر میچونه پکې کړي دي. همدارنګه شارجه بونډري یو څه وړې هم دي نسبتا نورو جنګ ته. نو دغه ټول غوته په کتو سره، پکتورونو ته په کتو سره، زه د افغانستان د ګډل چانس ډېر وینم.
که افغانستان بل پړاو ته لاره پیدا کوي، له کومو ټیمونو سره به مخامخ شي؟
افغانستان کله دویم پړاو ته وځي، تقریبا اوس هم داسې ده چې انشاءالله پړاو ته نږدې ده، بلکې وتلی وبوله. ځکه چې که چېرته داسې رن ریټ وګورو، نور میچونه که دوی یو له بل نه ګټي، لکه سریلانکا له بنګلاديش ګټي، یا سال خبرې بنګلاديش احیانا افغانستان ماتي، نو بیا هم دونه ښه مارجن باندې به ګټي لکه موږ چې ګټلې وه. یعنې لس اورونو کې تقریبا لس اور یو بال کې مو پوره کړل فکر کوم. نو زموږ رن ریټ ډېر ښه ده. د افغانستان چې بل پړاو ته که چېرته وځي، نو بیا به له هغو څلورو ټیمونو سره مخامخ کیږي، درې ټیمونو سره، یو به افغانستان کیږي چې هغې نه له درې له دویم ګروپ کې چې پاکستان، هندوستان او د هغه ټیم ده د هانګ کانګ ټیم ده، نو هغې نه به دوه لوبډلې راوځي چې غالبا داسې ښکارېږي چې پاکستان او هندوستان به راوځي. او بیا دې کې چې دې کې کومه لوبډلې چې اوسره دي، نو هندوستان، افغانستان او سریلانکا او بنگلاديش، دې درېو نه به دوه لوبډلې وځي. نو سهار دوه لوبډلې، دوه له دې ګروپ وځي، دوه له هغې نه، بیا له ټولو سره مخامخ کیږي، بیا په هغې ګروپ کې له ټولو سره میچونه کوي، او بیا به وروستۍ چې بیا فاینل لوبه کیږي. نو هغو ټیمونو سره برابرېږي چې له دې دواړو ګروپونو څلور ټیمونه، هر غوره ټیمونه وتل، افغانستان به له هغو سره برابرېږي.
پر افغان لوبډلې یو انتقاد دا کړي چې کله په باولنګ کې شو ځلېږي، په بیټنګ کې ستونزې لري. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو توازن پکې وساتل سي؟
رښتیا هم له ډېر وخت راهیسې، بلکې له کلونو راهیسې که تاسو وګورئ که وینینګ پرسنټیج د افغانستان د لوبډلې حساب کوي، نو په ډېرو کې د بالینګ لاس پکې ډېر ده. رښتیا هم بالینګ ډېر ښه شوی ده، مخکې پاس بالینګ هم ډېر ښه. اوس که تاسو وګورئ سپین بالینګ چې په نړۍ کې نوم لري، د افغانستان سپین بالینګ، شاید زه ووایم چې په نړۍ کې د افغانستان غوندې سپین بالینګ به ډېر کم یا بیخي نشته هم، شاید چې دا مبالغه ونه اوسي. نو دې کې شک نشته ده. البته بیټنګ به ووایم، بیټنګ له څو وخت راهیسې، بلکې دا څو میچو راهیسې، انشاءالله بیټنګ هم اوس ښه شوی ده. په کېدو د هلکانو کې هغه جذبه بهتره باید رسوې ده انشاءالله تعالی. اوپننګ ښه لګیا، او په تیر میچ کې هم اوپننګ ډېر ښه وسو. نو په همدې هیله باندې انشاءالله تعالی نن هم همدغسې ښه سټارټ موږ ته راکړي، نو پرته له کومه شک انشاءالله چې موږ به د ګټې لپاره هڅه کوو، انشاءالله چې ګټوي.
جار عبدالرحیم زی و چې څه موده د کرکټ بورډ د سرپرست په توګه پر دنده پاتې شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر له 1,116 زیات شوی دی. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو په خبره، سیلابونو پاکستان ته د $10 میلیارد په ارزښت زیان هم رسولی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال غلام غوث راسره په مستقیم تماس کې دی. غلام غوث صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟ د مړو شمیر څو تر رسولی، او څه ویل کیږي چې سیلابونو نور څومره زیانونه اړولي؟
مننه صالح صاحب، دا چې د اپتونو سره د مبارزې کومه قانوني اداره ده، د پاکستان نیشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټی، نو دا د شمیرو تر مخه څنګه چې تاسو ویل چې دا یو لسته واشپک ګرځ کسانو هغه مړو شمیره دي تر کې دل او سم دا شمیره دي راوندې ار اورت پکې چې کوم اطلاعات او دغه راشي نو د راپورونه چې کوم نو هغه د غسیل نوي کوي اپډیټ کوي نو دا شمیره د مړو دی تر کې دی دا شان چې کوم کورونو ته ځان رسیدلی دی که هغه مکمل رنګ شوي دي یا جزوي رنګ شوي دي نو تر دې دمه نننۍ شمیرې د هغې دا ښایي چې نږدې نه نیم لکه کورونو ته زیان رسیدلی دی. دغه شانتي څه د پاسه اووه نیم لکه مال یا څاروي چې کوم دي نو هغه د خلکو سیلابونو دغه شید کړي دي وړي دي او نږدې یو نیم سل پولونه چې کوم دي نو په سړکونو باندې هغې ته زیات زیان رسیدلی دی. دغه شانتي درې نیم زره کیلومتره سړکونه چې کوم دي هغې ته هم زیان رسیدلی دی او نور په سین ایالت کې او د بلوچستان په ایالت کې او په خیبر پښتونخوا کې چې کوم باغونه دي او ورسره نور پټي دي او فصلونه دي هغې ته هم ډېر په لویه کچه باندې زیانونه رسیدلي دي.
ډیر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال و چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د راوتلو سیلابونو له کبله د سر او مال د زیانونو په اړه معلومات راکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ورزګان اوسیدونکو د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سره ټکوي. دوی وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده خو کیفیت یې زیات ټیټ دی. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو سمه څارنه وکړي.
دا قهریدلی د ورزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې د یادې ولسوالۍ بازار ته د لاریون په شکل راوتلي او د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ته په غوسه دي. دوی دا کوي چې د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ورڅخه بې ځایه له سیم کارتونو پیسې وړي او فعالیت یې محدود دي.
یعنی موږ د روزګان په ولایت کې د دراوت په ولسوالۍ کې د چرچنو په ولسوالۍ کې په نور ولسوالۍ کې اکثره خدای د دوی دي. یعنی دا غټه ساحه ده دا راغلي خلک ټول د غوښتنه د دوی څخه کوي چې د یخدان په غره کې دوی یو اعلی یې شه ده هغه موږ ته هیڅ کارم نه کوي. یعنی نه د ساده ګوشي کار کوي نه د واټساپ کار کوي نو د ټول د غوښتنه ده چې دلته موږ ته خداک شر دي. دا غټه ساحه ده د خونی تر باندې په سی بیا تر بل داشته او یو خدام کار نه کوي یو خدا تګا وایي. یعنی دا خونی تر باندې په سیده چې د یلمند ولایت سره موږ سرحد لرو هلته
دغه خدو غوښتن کې دي ادمور مشکل کپه وا خدا علیږي کپه پنځو هغه انجنیران تاسو معلومات کیږي دا غوام به سم شرکت سره موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه مشکل را حل کړو کنه کړه حل نو موږ لاس بل سیستم ته ورغځو دغه موږ غوښتنه ده دغه به موږ غوښتنه خلک
چرچنو ولسوالۍ د ورزګان یو له هغه وروسته پاتې ولسوالۍ څخه ده چې تازه اوس مهال پکښې کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لومړي ځل افغان بی سیم مخابراتي شرکت خپل فعالیتونه پیل کړي. خو دا یوازې د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو نه دي چې د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د چورې دهراوت او مرکز ترینکوټ اوسیدونکو هم ورته شکایت لري.
لومړی ځل چې دوی فعالیت کوي په هغه وخت کې ډېر فعالیت ډېر ښه و، خو دا څو وخت کېږي د اختر رئیس کېږي چې د اختر وروسته دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي او کله ناکه نیسي پخوا په پرتله ډېر کم دغه کار نه کوي لکه په هغه اول سر کې چې کوي اوس ډېر خدمات پخوا پرتله ډېر کم شوي دي.
د بسم سم کاش خو وروره موږ په شل واره کې واړی کنه رخیږي موږ دغه د غوسه دغه خوښ لر وروره د شبکې را پاله کې کار نه کوي. بسم پر مخ خوشتنه مو دغه د چراسه مې کې را پاله کې کار نه کوي نو بالا په شل واره کې وا پلا
کار دی خوندور نه کوي موږ به من کای خو ګر سره کار نه کوي بس د سې ځای ته چوبخې جوړ یا یو د وړ ځای ته سو کار کوي من کې د پرار ځای نه کوي خاجی کار دغه موږ غشتنه د خاجی راولسی یو خاده راولسی کار ته و چې ټلیفون موږ وسم د غزړو مخابرو سره کار به سنگ کار کوي یا شبکې کار کوي چې ځای ته وخې جام و په وطن کې نه کوي په وطن کې و شبکې کار نه کوي هغه په وطن کې د چاک چاک زایو زای کار کوي ارزانه کوي.
د خلکو دا شکایت تر ډیره په دغه ولایت کې د افغان بی سیم مخابراتي شبکې څخه دی، ځکه د دغه ولایت په زیاتره سیمو کې افغان بی سیم مخابراتي شبکه فعالیت لري. هڅه مو وکړه چې په جاړه د افغان بی سیم د مخابراتي شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اورسګان ولایت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا زین الله فاروقی هم د ستونزمنی خوشمنه کوي چې د ستونزې به هواروي. فاروقی زیاتوي چې د اورسګان ولایت مرکز ترینکوټ ته د سلام مخابراتي شبکې لینک را رسیدلی او ډیر ژر به د مرکز په ګډون ټولو ولسوالیو ته ولیږدوي.
سلام شرکت د اورسګان ولایت نوي سیټونه یو لستانه منظور شوی دی او دا سیټونه د مرکز سره د جراوت ولسوالی او بیا د مرکز سره د چارچنو در ولسوالی پورې نو دا سیټونه پالکیږي او دا به تریجی لري ان شاء الله دا به په 15 شپې کې به تریجی پالکیږي او ټول شان به مکمل ترمیمیږي پالکیږي به اورسګان او د چارچنو ولسوالی ته منځوريږي پاغم دغه دی اخته د چاغم یو بوجیجه ورته تصویب سی و دغه ته
په اورسګان ولایت کې اوس مهال څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري لکه افغان بی سیم، یمټین، روشن او اتصالات. خو یوازې افغان بی سیم مخابراتي شبکه ده چې د اورسګان ټولې ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راوستلې، خو ولې خلک یې له خدماتو نه دي راضي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوښیاست چې هر ورځ خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو پورې دوام کوي. د خبرونه په جریان کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شي. د شوزو خاص پروګرام، نیمه نړۍ د غرض اساسي او بشري حقوق. په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د کندز ولایت په بیلابیلو برخو کې کور پر کور تلاشي پیل شوی. خو د کندز اوسیدونکو وایي چې په کار د کورونو تلاشي دي د شیزنه پولیسو په مرسته ترسره سي. اوس هم د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه
تاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. زما پیغام امیر المؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې د داسې کسان ګمارلي دي چې د معیدینو په وینو باندې انجله سرپا نه کوي. دا ځکه چې اول زما څخدي له سلو نه هم هغې خواته ده، نو ما نه یې شپږ زره روپۍ وخوړلې، ځکه چې د ما معاش خو د درېو میاشتو 15,000 کېدلې، دوی ما ته 9,000 روپۍ حواله کړې. دا د یو او دوه کړې کې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره معاش په کال کې یو ځلې راکوه، باندې یعنی 6,000 روپۍ لکه قرضي صاحب سره کولې، دومره د بن یو کار ته وسي او داسې پکېستوګنې خو موږ په کرایو باندې درګه در رسولو او نور ته خو خدای باندې ښکار مفتې کړه.
پیغام خودغه شکل دی چې دغه ایمرجنسی د پنشیر کې کومه پښتنه نشته. هغه خارجي ډاکټران چې نه وي دا داخلي ډاکټران قطعا پښتنه نه کوي. موږ یو مریض وړی و، اول وارې خارجي معاینه کړه، تمام معاینات تکمیل شو او عکس یې راته هغه داخلي داخل کې نوشته کړه چې یو عکس رنګ راوړي په 4-5 روپۍ مې عکس کابل کې واخیسته. پرون چې 28 د اګست ورغلو خارجي نه و، هغه معذف ډاکټر جراحي کې چې مشکل د ګردې و، هلته بیا تماما دویم ځلی معاینات دوی وکړل، بیا یې عکسونه بیا یې دوباره واخیسته. هغه عکس چې موږ اخیستی و هغه یې قطعا ونه کتل، نه نقصې وکتلې نه کته وکتلې، چون خارجي په منځ کې نه و. موږ کومه واسطه او وسیله هم نه لرو. دا ډاکټر صاحبان ډېر سوء استفاده کوي او څوک خلک فقط آخر کې شپږ ګولۍ نوشته کړې، 2,000 لارو تقریبا 3,000 روپۍ زموږ موټر کرایه شوه، هلته کوم ځای نه لرو. خارجیان ډېر توجه لري، دغه داخلیان ټوله خېشخوري و واسطه او استبادي وسیله لري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201. لا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو بیا.